پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سفر ځنډیدلی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي چې دغه سفر د تخنیکی ستونزو له کبله نه دی شوی. دوی ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د دواړو خواوو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی و چې متقی د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن دوشنبه اسلام آباد ته سفر وکړي. داسې ویل شوی و چې هغه به له صدر اعظم شهباز شریف او نورو پاکستاني چارواکو سره ګوري. متقی د جولای میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې د اګست میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیون ډالرو په ارزښت او د سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هوکړې لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې ویناسته د دواړو لورو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوي. ناسته کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګري هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولای په وخت ازبکستان ویزه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO وایي د انګلستان حکومت په افغانستان کې د اقتصادي ضربو سره د مقاومت لپاره د مرستې یو پروګرام پیلوي. د ادارې د اګست په څلورم نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د انګلستان حکومت د خوړو د خوندیتوب، کلیوالي ژوند ښه کولو او له افغانانو سره له اقلیمي بدلون او اقتصادي شاکونو سره په ښه توګه د مقاومت په خاطر د مرستې یو پروګرام پیل کړی. دا پروژه به په راتلونکو لسو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر 1000 کورنیو پورې ورسیږي. ویل شوي چې لومړیتوب به د کوچنیو بزګرانو، څاروي ساتونکو او بې ځمکې کارګرانو حالت ته ورکول کیږي. او لسګونه پخوانیو اسرایلی امنیتي چارواکو د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د غزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر نتنیاهو فشار راوړي. سلګونه تقاعد شوو اسرایلی امنیتي چارواکو چې پکې د موساد او شینبت د اسرایل د کورنی امنیت ادارې پخوانی مشران هم شامل دي، په یو پرانیستي لیک کې د امریکا له ولسمشر غوښتي چې د غزې د جګړې د ختمېدو لپاره د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي. په دې لیک کې راغلي زموږ په مسلکي ارزونه کې حماس نور د اسرایلو لپاره ستراتیژیک ګواښ نه ګڼل کیږي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. دا لیک چې د اسرایلو 1550 پخوانیو چارواکو لاسلیک کړی له ټرمپ غواړي چې نتنیاهو د اوربان کولو ته اړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او نورو پلیټ فارمونو کې هم موندلی شي. آدرس دی azadiradio.com. اوچا وای افغانستان د وچکالی شدید څپې سره مخامخ دی. بزګران تر نورو زیات زیان ګالي دي.
زمونږ کم خټکی پسلونه چو هغه مو چلو نور للمه چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو پسلونه ونه شو.
په یو شمیر ولایتونو کې هم دی وچکالی بیا خلک کډه په سر کړی. ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو لړۍ اوسې د ملي بس ټکټونه هم پر بند کړي.
قانون چې تازه وځ کړی
په تیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وځ کړی لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لري. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټکټ واخلو او له یو ځای بل ته لاړ
شو. او ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي روسیې ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي زموږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. هله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له شدیدې سپې سره مخ دی. دغه دفتر په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د ځمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه را منځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفی اغیز کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخامخ دی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د سختې وچکالۍ له امله یې سږ کال په پټیو کې فصلونه نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل اکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست دریم خبر کړي ویلي، د بارانونو کموالي، د ځمکې سخت وچوالي او له نورمال لوړې تودوخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمی غنمو منفي اغیز کړي او د څارویو لپاره د وښو کمښت جدي ګواښ دی. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخې درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ ښودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوي چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوي چې دغه ولایت بیرته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله یې څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله یې د خټکیو سګنې سیزن خنه وو.
دا خو د خټکو خو ډیره سخته وچکالي وه او هغه زمونږ کم خټکي فصلونه چې وو هغه مو چلو نور للمی چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو فصلونه ونه شو او اتا تر دې چې اوسه پوری دا د سخا کو بچې دي د سکلو بو دا نشته دی. وچکالی ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات منګه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالی اوسیدونکو وزیر ګول ویل د وچکالی لامل ډیرې کورنۍ له سیمې وتلی. نوموړي ویل د اوبو کچه دومره ټیټه شوی چې لامل یې ان باغونه وچوي.
سکال په سمنګان ولایت کې بارون بیخي کم شوی وو د پسرلی موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارون نه وو، نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارانونه هم کم وو او واورې دومره زیاتې نه وې، سکال لږ مشکلات ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د تیرې جولای په 20مه ویلي وو چې افغانستان سکال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو درک د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبې په ورځ د اګست 4مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 10 تر 15 ملي متر پورې اټکل شوې. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خای د اورښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښت موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خای د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
خو موږ دل چې اوچا وایي افغانستان د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخامخ دی. بلورته د افغانستان د سویل، کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې شدیدې وچکالۍ او د اوبو نشتون کډه کولو ته اړ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په سیمو کې د اوبو کچه تر 160 متر پورې هم ژوره شوې. دوی دا هم وویل چې په نورو سیمو کې د بېوزلۍ له امله د مناسب سرپناه د کرایې کولو وس نه لري. د دغو ولایتونو د اوسیدونکو په خبره وچکالیو یې کرهنه هم سخته اغیزمنه کړې. په دې اړه په مکړې د فیروزی عزیزی د راستول شوی راپور ده.
د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویان کلی اوسیدونکو ولی محمد دی چې وای د شدید وچکالی او اوبو د نشتون لامل خپل شپړس کسیزي کورنۍ سره خپل کور کلی پریخای او د ولایت خار ته کډه سوې دي. د ازادي رادیو ته وویل
د شاو یو کوټ لسوالی ما اوس په لاله راغلی په کندهار کې پرزوم داغه دا څه خچ راغلی یو وای خو سلابونه خبره راغلی سلابونه وانت چې دا دونه مو هغه ټول لار بل چې اوس لارم سواله ته ګټ نه کی ګټ په جېل کې چې ته وبنست ته وبو کمش دی روزنه وچ مانده وچ درمه کار نه کی نو تقریبا 200 ونیم سو متر مل پر مه ولې چې هغه ګټ نه کی دا چې ته مجبور اوسې چې هغه سیم پرېږدې راځو په دې سم ته دا راځو د کندهار شهر د ولایت ته موږ تاسو په کرایه باندې پراتی
د کندهار ولایت لارغنده ولسوالۍ کندهار ښار ته بل کډه سوی کس چې وایي نه غوښتل راپور کوي نو خپور سي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ډیری سیمو آن د اوبو کچه له اتیا څخه تر 120 متره ښکته سوې ده او ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ژورو څاګانو کیندلو وس هم نه لري. ته وویل
کم اندازه چې د ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو ده د ازمښ په ساحه کې حتی 100 متره پورې خلک برمې وي خو د کومو خلکو اقتصادي وضع چې ښه وي د برمو ولو توان لري بیا زړه نه شکي چې نور لیرې سیمو ته ولاړ شي او هغه خلک چې اقتصادي وضع یې کمزور وي هغه بیا پیې کړي په ښه مثال یې په لوولې په سیمه کې دی چې
ځینو سیمه ییزو سرچینو او ځایي اوسیدونکو د غشان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دغه ولایت له نیخ ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته کډه سوي دي. دا یوازې کندهار نه دی چې اوسیدونکي د اوبو د کمښت له امله ستونزې سره مخ دي، بلکې د افغانستان د ځینو نورو سویلي ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې او ناورینه سره ټکوي. د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر نورالله نوري ازادي راډیو ته وویل چې ګڼو کلیوالو او خپلوانو یې د اوبو د نشتون او شدید وچکالیو له امله خپلې سیمې پریښي او ښار ته کډه سوي دي.
اکثره داسې ولسوالۍ د مرکز ولایت په شمول د سختې وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه د اوبو کچه ډېره کښته ده او ډېر زیات خلک د یو ځای څخه بل ځای ته د اوبو د وچکالۍ له امله کډه سوي دي. مثلا کندهار ته تللی دي یم په افغانستان کوم بل داسې ولایت چې هغه هلته سرپناه پیدا کوی چې هغه ځای ته تللي دي، خصوصا د غزمور د چنارتو ولسوالۍ مځکې اکثره وچې دي، حتی داسې ځایونه خو شته چې 150 متره اوبه کښته دي، خلک د چرنګ اوبه نشي راپورته کوی. د روزګان ولایت او چنارتو خلک یې غریبان دي، ژوند ډېر په تکلیف دي. زموږ
د زابل ولایت د سوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې لسګونه جریبه کرنیزې ځمکې او کروندې د همدې وچکالیو له امله زیانمنې سوي وایي اوس آن د څښاک اوبه هم دوی په اسانه نسي ترلاسه کولای. د هم د نوم له ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د لیک کرهنیزې ځمکې لرم، خو متاسفانه د اوبو کچه چې کوم وخت څونه وه اوس ډېر لاندې روانه ده. اوس کاریزونه ټولو چې سوي دي، ډېرو خلکو چې پخوا یې ډېر ښه حاصلات اخیستو هغو اوس کړي کړي دي، حتی اوس د څښلو اوبه نه لري، د کلا بازار ته راغلي دي، دلی اوس استوګن دي.
د شدید وچکالۍ او اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د افغانستان د سویلي ولایتونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت مخکې ویلي وو چې اوس مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 15-16% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په 16 په کابل کې د اوبو نړیوال کانفرنس ته په خبرو کې په دغه هېواد کې د اوبو د کمښت لاملونه اقلیمي بدلون، دوامداره وچکالۍ، لسیزې جګړې او د نفوسو زیاتوالی یاد کړی و. د اوبو د برخې کارپوهان له دې ډلې نجیب الله سدید په دې وضعیت کې د خلکو او هم د طالبانو د حکومت لخوا په مؤثر ډول د اوبو مدیریت ډېر اړین بولي. د ازادي راډیو ته وویل
خندونه پرتفاعات کې وکندې جهیلونه جوړ کړي چې دا کندې دا کوچنی بندونه چکتمونه دا ټول تدابیر دي چې په کلیوالو سطح کې ډېره مؤثره تمامېدای شي، خو په حکومت په سطح غټ بندونه، متوسط بندونه او کوچنی بندونه جوړ شي چې اوبو سپما شي، هغه فصل چې اوبه لرو مونږ به هغه ذخیره کړو. پلکونو طریقه چې دا تر 80% اوبه ضایع کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو تر امکان تر حده چې د اوبو استفاده مؤثریت لوړ کړو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات هم مخکې افغانستان کې د اوبو ناورین ته د رسیدنې لپاره په پراخې پنګونې د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر اړتیا او دغه شان د اوبو د مصرف او مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي په لوړولو ټینګار کړی و. د سازمان روان کال په حمل میاس کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې 20 میلیونه کسان د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دغه هیواد د اوبو د زیربناو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. تیره چنګاښ میاس کې بیا خبرداری ورکړ چې په پلازمینه کابل کې هم د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم راځو په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو دوام ته د ایراني چارواکو له لوري د افغان کډوالو لپاره د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو پر بندیز له اعلان وروسته په دې هیواد کې افغان کډوال له جدي ننګونو سره مخامخ شوي. دغه کډوالو ازادي راډیو سره ویلي چې پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو په پلور د بندیز ترڅنګ پولیسو په ډیری سیمو کې د پلټنې پوستې جوړې کړې او د سفر پر مهال افغانان نیسي او افغانستان ته یې ډیپورټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران تسنیم خبري اژانس تازه خبر ورکړی چې یو شمیر ایراني چارواکو په یوه غونډه کې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید د ترانسپورتي بسونو د ټیکټونو د پلور مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
چې قانوني چې غیر قانوني
په ایران کې د وی دولس کسیز کورنۍ سرپرست افغان کډوال عبدالحی وایل تیر دریو کلونو رئیس دوی په ایران کې ژوند کوي. نو موړي پر افغان کډوالو د بسونو د ټیکټونو د پلور بندیز ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل چې لدی سره سره په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه دوی اندیښمن کړي او په ایران کې د دوی لپاره د ژوند کول ستونزمن شوی دی.
قانوني
کی تازه وځکړه د ارتباط حمله دی وايي پتیرو دوه ورځو کې چې دوی تازه کوم قانون وځکړه لمخې ممنوع ولایتونو ته د سفر اجازه نه لرو. موږ نشو کولای د سفر لپاره د بس ټیکټ واخلو او ل یو ځای بل ته لاړ شو. دا زموږ لپاره ډیره داندېښنې وړ ده. اصلا نه پوهیږو چې څنګه سفر وکړو او څنګه خپلې ستونزې حل کړو. د همدې قانون لمخې د زده کړو او روغتیا په ګډون ډیر خدمات محدود شوي دي.
تعلیم او تربیه هم مسایل
په ایران کې مش یو بل افغان کډوال امید پویا هم ورتان دیخنه لري.
مشکلات حمل نقل قبلا هم در
دی وای د کډوالو لپاره لا د مخه د سفر او ترانسپورت ستونزې وي خو وسلانوري سخت شي وي. دا داندېخني وړ خبره ده. موږ اوس مهال غیر قانوني یو او هیڅ چرته سفر نشو کولای. ځای امنیتی پوستي جوړی شي او نشو کولای چرته سفر وکړو. دا زموږ لپاره ډیره داندېخني وړ خبره ده. دا فکر کوم چې که یو چرته زو په لار کې به مو په کوم چوک پاین خطر نکړي او ریپورت مون نکړي ځکه په تیزی سره ریپورت روان دی او دا پروسه جریان لري. دا اندېښنه په داسې حال کې دی چې د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه ایرانی چارواکو په یو ناسته کې د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره د بسونو د ټیکټونو د پلور په بندیز ټینګار کړي. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړي چې تازه د تهران یو چارواکي ویلي ان هغه افغان کډوال چې قانوني اسلات هم لري ممنوع خارونو ته د سفر اجازه نه لري او دوی ته هم د سفر ټیکټ ورکول او لیک دی غیر قانوني بلل کیږي. ختیز او لویدیز آذربایجان، اردوبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمالی خراسان، گیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان، هرمزگان او د غرازی او شمیر نوری سیمی هغه زایونه او ولایتون یاد شوی چې د افغان کډوالو سفر او هلته مشکې دلورتمنه شوی. ایران لا د مخه په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره پر روغتیا او د زده کړو په خدمتونو محدودیتونه لګولیو. په ایران کې په میشتو افغان کډوالو محدودیتونه په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې دغه هیواد د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ تیزه کړي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران د میلیونونو افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزارت دغه کسانو د نه ډیپورټ کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان د یو کمپاین په پیل کولو سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنینا د دغه کډوالو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړي، خو ایران له دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ روانه ساتلې. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای 10مه په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستانه کړي. نوموړي دغه راز وویل چې روان کال 1,84,000 نور افغانان له پاکستان او 15,000 له ترکیې استل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، اوس هم یوه نړیواله موضوع رااخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ځانګړی استازی ممکن د اګست په 6مه یا 8مه نیټه روسیې ته سفر وکړي. دا د روسیې لپاره د ټرمپ تر ضرب الاجل یوه ورځ مخکې دی چې وایي روسیه دې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کړي کنه بندیزونه سره به مخامخ شي. د موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ځانګړی استازی شاید اگست په 6مه یا 8مه نیټه روسیې ته سفر وکړي. ټرمپ مخکې ویلي و چې اسرائیل ته تر خپل اوسنی سفر وروسته به سټیف ویټکوف مسکو ته ولیږي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ټرمپ د اگست په 3مه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که مسکو د اگست تر 8مې نیټې پورې د اوکراین په جګړه کې اوربند ونه مني، بندیزونه به ورباندې ولګوي. ټرمپ وویل بندیزونه به وي، خو داسې ښکاري چې دوی له بندیزونو په ډډه کولو کې ښه دي، نو موږ به وګورو چې څه پیښیږي. د ټرمپ دوهم پړاو تعرفې به احتمالاً چین او هند په نقشه کړي چې د روسیې د تیلو دوه لوی پیرودونکي دي. کیف او مسکو د ټرمپ د ټاکلي ضرب الاجل څخه مخکې پر یو بل بریدونه کړي دي. د اوکراین د جنوب ختیځ سیمې زاپوریشیا والی د اگست په 3مه نیټه ویلي چې په دې سیمه کې په وروستي برید کې 3 کسان وژل شوي دي. هغه په ټلګرام ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پر ستپنو هرسک برید شوی دی چې دا د جګړې له لومړۍ کرښې یوازې 2 کیلومتره لیرې ښار دی. د زیاته کړي چې دوه نارینه چې عمرونه یې 40 او 50 دي او یوه 50 کلنه ښځه وژل شوي دي. د روسي چارواکو په وینا د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3مه سهار د تیلو سیمه ییز ډیپو ته اور واچوه. د سوچي ښاروال وروسته وویل چې په دې پیښه کې هیڅوک نه دي ټپي شوي. ټرمپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین فشار راوړی چې اوربند او د جګړې د پای ته رسولو موافقه وکړي چې د دې جګړې اوس 4م کال روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې وړاندې درته داسې راپور لرو چې په کابل کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې اوس پلور کم خو برعکس پیر زیات شوی. هغه دا چې خلک طلا نه اخلي بلکې خپله طلا یا سره زر خرڅوي چې یو لامل هم بیکاری او بیوزلی ده. دا راپور وروسته راځي. خو اوس ورځو پاکستان ته. نن په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شوو پولیسانو د یاد ورځ ولمانځل شوه. په دې سلسله کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې او د قرباني شوو پولیسو کورنیو او چارواکو ګډون پکې کړی و. په سوات کې هم یو ورته غونډه جوړه شوې و چې هلته لوړپوړو پولیس او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و او ولسی مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی دی.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې سږ کال په صوبه کې تر دې دمه 8 میاشتو کې د ترهګرۍ 400 شپږ اویا پیښې شوي چې پکې ګڼ شمېر عام خلکو سره سره 6 شپېته پولیس اهلکار مړه او 9 جوبل شوي. پولیس وایي چې هر کال 2 اگست په دغه توګه یوم شهدا پولیس مانځي چې د وژل شوي پولیسو قرباني یاد کړي او هغوی کورنۍ ته درناوی ورکړي. دارنګه د سوات په کابل پولیس لاین کې هم درنه دستور شو چې پکې د ضلع سوات پولیس مشر ډی پی او محمد عمر خان او ډیپټی کمشنر سوات په شمول ځایي سیاسي مشرانو او پولیسو رشتہدارو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه مهال ویل شو چې تیر وختونو کې په سوات کې په ترهګرۍ کې 1.5 سل پولیس والا وژل شوي. د سوات پولیس مشر میډیا ته ویل چې دوی دغه ورځ په دې توګه مانځي چې د پولیسو حوصله پورته وي.
دا چې کوم منګول شهدا دي د پولیسو هغه چې کوم لا زوال قربانيانه دي د ملک لپاره د وطن لپاره، نو هغه ته یو مونږ خراج عقیدت او خراج تحسین پیش کوو. سره سره دوی ویل چې کوم فیملیز دي هغه سره مونږ د انټریکشن کوو او هغه ته چې دا احساس ورکو چې مونږ د کې ور سره یو.
دستور کې شریک د بټخیل عطا الرحیم وای چې کال 2000 کې وسلوالو ورله په بینګوره کې پلار وجلایو. دی وای چې د پلار په ځای ورته په پولیسو کې اوس نوکری ملاو شوې ده.
زما پلارې په سن 2007 کې طالبانو په دې حالاتو کې حلال کړ او په دې جذبه راغلی چې کی پی کی پولیس چې زموږ سن پلاران قربانې ورکړي دي. د سیمه په دې جذبه راغلی چې موږ هم دغه ته تیار یو او د قوم د ولسو د دوی خدمت وکړو او که قربانی راشو نو دغه نشاته نه فوجي.
د رسم جماعت د کونکي سهارا چې د سواد اوسیدونکو ده دغه دستور کې شریک و. دا وایي چې کال 2009 کې پلار سید الله په هغه وخت کې د صوبای اسمبلی غړي شمشیر علي سره په څوکۍ وو او په ځانمرګي برید کې وجلای شو او دوی کورنۍ په داسې دستورو د پولیسو محکمې مننه کوي.
نه نه ورځ دا تاسو ډیر ښه کوئ چې مطلب سلیبریټ کوئ ځکه چې دا زموږ پلار مونږ ته را یادې او مونږ ته داسې محسوسیږي چې هغه ژوندې دي مړ نه دي.
د خیبر پختونخوا پولیسو معلوماتو تر مخه پولیسو محکمې کې د ترهګرې پیښو وروسته د کار په دوران کې وجلې شوې پولیسو لپاره مراعات د څوکۍ په حساب سره مقرر کړی شوی چې پکې لږ تر لږه 1 کروڑ روپۍ نغدې د وجلې شوې پولیس اهلکار تنخواه د هغې اخیرنۍ ماشوم د لویدو پورې ورکول په تعلیمي ادارو کې ویډیا زده کړې ورکول ویډیا هنر ښودل او بیا د پولیسو په نوکرو کې خصوصي کوټه ورکول شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتوب جو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پایشي بوته نږدې کیږي. ورستای راپور اخلو ځینې افغان زرګران او د سرو زرو کاروباریان وایي چې په دې ورستیو کې د سرو زرو بازار سوړ او د پلور پر ځای پیر زیات شوی. دوی وایي چې د بېوزلۍ له کبله اوس اکثره مشتریان هغه سره زر پلوري چې پخوا یې له دوی نه اخیستي وو. د دې موضوع تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
مردم تلوای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
د کابل ښار د کمپنۍ بازار د یو سوداګریز مارکیټ زرګر دیدار دی چې وایي په دې ورستیو کې له تیرې وی میاستې د سرو زرو د پلور پر ځای پیر زیات شوی دی. دای وی اکثره ها کورنۍ چې مخکې سره زر اخیستي وو واستبات اقتصادي وضعیت لامل اړکیږي چې خپل اطلاعات او پلوري او د کورنۍ د نورو لمړنۍ اړتیاو لګښتونه ورکړي.
نظر به وخت به فروش ما بر دوګم خرید ما زیات شوه. خو وخت کې اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم تلوای خود سودا میکنن.
د تیر په پرتله مو د پلور په نسبت پیر زیات شوه ځکه کله چې افغانستان کې اقتصاد کمزور شي خلک خپل اطلاعات بیرته پلوري. موږ له تیرو 15 کلونو د سرو زرو کاروبار کوو خو اوس مو د پیر کچه زیاته شوې. باید دولت خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک بوخت شي.
د کابل ښار د ملک اصغر څلور لارې ته چیرمه دیو بل سوداګریز مارکیټ زرګر محمد هم ورته خبره کوي وایي چې د خلکو د ورستیو اقتصادي ننګونو لامل د دوی کاروبار وس سره لدې چې د سرو زرو د پلور خو وخت دی د تیرو دوو میاستو په پرتله کم رنګه سوای دی.
کله دنیا معلومه چې کاروبار افغانستان ضعیف شوه روز روز ضعیف شوه راست. دا سال یک سیزن کاروبار می باشه. هیچ سیزن کار از باوج بالا خود نیست.
ټول ته جواب ده چې افغانستان کې اوس زموږ کاروبار ډیر کمزورې شوی او رس په ورځ لا ضعیفی کی. اوس چې زموږ د کاروبار اصلي سیزن هم دی خو د تیر په پرتله کمزورې دی. اوس د چا چې لاس بند وي خپل تلاوی بیرته پلوري. زموږ غوښتنه دا ده اوس خود پانګوالو او سوداګرو امنیت خده. باید خلکو ته د کاروبار زمينه برابر شي چې د خلکو اقتصاد ورسره پورته شي.
د کابل ښار د شاهزاده سرای مارکیټ یو زرګر به وایي چې په دې برخه کې سلګونه زره ډالر پانګونه کړي او په دې ورستیو میاستو کې بازار ته پکتو د پانګې او کاروبار سقوط سره مخ دی. د چینه غختلنو میراپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
کبن کې نسبت به سالای قلب به موهای قلب فروشات مو کمتر بوده او کمتر هم شده.
په دې ورستیو میاشتو کې مو د کار اوزار خان نه ده. خلک د پخوا پسیر اوس د سرو زرو د پیرو واسنه لري. خلک خو اوس لمرنۍ خوراکي توکو ته هم ارمان دي. که د خلکو اقتصاد سم وي د زرګرۍ او کار باندې ژور تاثیر کوي خو اوس داسې نه ده. موږ د دوکان کرایه هم نشو پوره کولی ځکه کار نشته. په دې هیله مو کار ته دوام ورکوو چې ګوندې سبا بل سبا وضعیت سم شي. دلته اوس په دې برخه کې پانګونه خطر سره مخ وي. فکر نه کوم چې بیا با کومه برخه کې پنګونه وکړای شم.
دا زرګران او د سرو زرو کاروباریان داسې وخت د بازار د کمزوري کېدو په اړه شکایتونه کوي چې په دې وروستیو کې ګڼو افغانانو په پراخ ډول د بیکارۍ د لوړې کچې او سختې بېوزلۍ له امله سر ټکولای دی. که څه هم هر ورځ د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د بیو د توپیر پر بنسټ د سرو زرو چې مختلف ډولونه لري او له بېلابېلو په ځانګړې توګه عربي هیوادونو نه افغانستان ته صادرېږي، بیې توپیر لري، خو معمولا یو ګرام عربي یو ایست ایار سرو زرو بیه کله آن تر 15,000 افغانۍ هم لوړېږي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت له امله د خوراکي توکو له بازاره نیولې په بېلابېلو برخو کې د کاروبارونو او د خلکو د ژوند اقتصادي کچې ټیټېدو په اړه پرله پسې راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په پیل کې وویل چې دغه هېواد کې تر نیمایي زیات یا نږدې 23 میلیونه افغانان یوازې بشري مرستو ته اړ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.